په کابل کې د مازدیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د افغان دولت د سولې ملکچی پلاوی او ولسمشر ترمنځ د لیدکاتو جزئیات به په همدې خبرونه کې واوري. د روزګان ولایت ترینکوټ ولسوالۍ د 15 کلنې جګړې له ناخوالو به مو هم خبر کړو، او په امریکا کې د کورونا پر ضد یو بل واکسین ته هم د استفادې جواز ورکړل سو. دا او نور په همدې وساته خبرونه کې اوري. فریبا ظاهریم خبرونه د افغانستان او نړۍ په مهمو خبرونو پیلو. سالی محمد سالی وړاندې کوي.
په بدغیس کې د سړک جوړونې د یو شرکت و امنیتي ساتونکي په خپل منځي شخړه کې وژل سوي. د بګرام هوایي ډګر په شاوخوا کې څو توغندي لګیدلې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر روسیا په ځینو انټرنیټي حملو کې په لاس لرلو تورن کړه. په بدغیس کې د سړک جوړولو د یو امنیتي شرکت و تنه ساتونکي ظاهراً په خپل منځي نشته کې وژل سوي دي. چارواکي وایي په پیښه کې چې تیر شپه سوي دغه شرکت څلور نور ساتونکي ټپیان سوي او څو تنه نور له وسلولو طالبانو سره ملګري سوي دي. د بدغیس والي حسام الدین شمس ازادي راډیو ته ویل چې دغه لنجمنه پیښه د اب کمري ولسوالۍ په لس کیلومتري کې سوي.
د خیسار لامان سړک جوړونې شرکت ځینو ساتونکو لکه له مخې چې د دولت له وسلوالو مخالفانو سره ملګري کېدل همغږي کړي دي. ځینې ساتونکي حاضر نه وو له مخالفانو سره ملګري شي. د دوی ترمنځ جګړه شوې. هغه و ساتونکي چې د دې خاینانه اقدام مخالفانو شهیدان شوي او څلور تنه یې ټپیان شوي دي.
د بدغیس والي وایي له اتو تر لاسو پورې نور کسان د دولت له وسلوالو مخالفانو سره ملګري سوي دي. د پروان ولایت د بګرام هوایي ډګر په شاوخوا کې څو توغندي لګیدلې. د بګرام ولسوال عبدالشکور قدوسی ازادي راډیو ته ویل چې پر دغه ډګر نن لس توغندي توغول سوي چې د ډګر په شاوخوا کې لګیدلې. ولسوال وایي په پیښه کې چاته ځاني او مالي زیان نه دی اوښتی. د بګرام ولسوال وایي امنیتي ځواکونو ته څلور نور ناکارول سوي توغندي په لاس ورغلي چې شنډ کړي دي. بګرام هوایي ډګر په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو تر ټولو لویه پوځي اډه ګڼل کیږي. چا د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی. د کندهار د ولی ویان ادا کوي چې پارغنده، پنجوایی، جړی او ډنډ ولسوالیو کې د ګډو ځواکونو په پوځي عملیاتو کې تر ډیر شو زیات مخالف وسلول وژل سوي. احمد بهیر احمدی نن شنبه رسنوي ته وویل
دغه عملیاتو پر مهال د وسلوالو مخالفینو یو دیش تنه ترهګر وژل سوي او لس تنه نورې ټپیان سوي. په عملیاتو کې د وسلوالو مخالفینو یو شمېر پټنځایونه، وسلې، مهمات، تجهیزات او وسایط هم له منځه وړل سوي.
وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. روغتیا وزارت وایي په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې په هیواد کې په کورونا وایرس 12 کسان مړه سوي. د دغه وزارت مرستیال ویان نورالله طریقي نن شنبه ازادي راډیو ته وویل
یو زرو یو سلو درویس شکمنې پیښې معاینات شوي دي چې له جملې څخه یې اتیا مثبت تایید شوي دي او 15 تنه له دغې ناروغۍ څخه روغ شوي دي. 12 تنو بیا له دغې ناروغۍ څخه زموږ هیوادوالو خپل ژوند لاسه ورکړی.
روغتیا وزارت ویل د سر په افغانستان کې په کورونا وایرس د اخته کسانو رسمي شمېر 15500 ته ورسید. خو اټکل کېږي چې واقعي شمېر به خورا زیات وي. په هلمند کې یوې مدني ټولنې د ازادي راډیو د وژل سوي خبریال محمد الیاس دایی د واقعي قاتلانو د محاکمې غوښتنه وکړه. په لشکرګاه کې د پیوان مدني ټولنې مشر برکت الله سرشر نن په لشکرګاه کې یوې غونډې ته وویل په دې قضیه کې د یوه مشکوک کس نیول کېدو په هلمند کې میشت مدني فعالان او خبریالان قانع کړي نه دي. ښاغلی سرشر ازادي راډیو ته وویل
موږ په دې باندې قانع نه یو. یو ځل حکومت اعلان وکړي چې موږ یو تن طالب کومندان په دې قضیه سره په تړاو نیولې دي. دوم ځل د رئیس جمهور ویان د واخان نپال ویلې په یو غونډه کې چې یو شبکه شنه سای سوي د چاغه د دایسه په قتل کې لاس لري، او دریم ځل د پاره داسې یو کس نیول سوي دي چاغه ته فکر کوم خبرې په خلور کول سوي دي.
د کورونای چارو وزارت د دسمبر میاشتې پر لسمه د یوه مشکوک کس د اعترافاتو ویډیو خپره کړې چې وایي د بل کس په مرسته یې دا حمله پلان کړې وه. الیاس دایی د نومبر پر 12 په لشکرګاه کې وژل سو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي دا څرګنده ده چې روسیا د امریکا حکومتي ادارو پر خلاف په سایبري یا انټرنیټي حملو کې لاس لري. په دغو انټرنیټي حملو کې د نړۍ په سطحه هم ځینې تجارتي ادارې په نښه سوي دي. مایک پومپیو پرون جمعه په یوه ټلویزیوني خپرونه کې وویل د امریکا په حکومتي سیستمونو کې اساسا د یو لړ کوډونو د ځای پر ځای کولو لپاره د درېمګړي د سافټویر د کارونې د پام وړ هڅې سوي دي. د امریکا د ټکنالوژي لوی شرکت مایکروسافټ ویلي چې په وروستیو کې 40 مشتریان د زیان رسوونکو سافټویرونو ښکار سوي چې 80% یې په امریکا کې میشت دي، او متخصصان وایي دا ډول هڅې حساسو حکومتي معلوماتو ته د هکرانو د نفوذ زمینه برابرولی سي. ارمنستان نن شنبه په لنجمنه سیمه ناګورنو قرهباغ کې له آذربایجان سره د شپږو اونیو په جګړه کې د وژل سویو لپاره درې ورځنی ملي ماتم پیل کړ. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان چې ماسک یې کارولی و او شاوخوا یې امنیتي ځواکونه لیدل کېدل، نن پر ځایي وخت د ماپښین پر یوه بجه د زرګونو کسانو له ډلې سره یو ځای سو. راټولو سوو کسانو په سپتمبر او نومبر میاشتو کې د جګړې پر مهال د وژل سویو د یاد درناوي لپاره ډله ییز حرکت وکړ. او د امریکا د خوړو او درملو د خوندیتوب ادارې د کورونا وایرس ضد دویم واکسین چې مدرنا شرکت جوړ کړی د استراری کارونې اجازه ورکړه. تر دې ورځې مخکې یو ډله متخصصانو دغه واکسین د کارونې موضوع تایید کړې و.
خبرونه مل آزادې رادیو اوریدل وړاندې په خبرونه کې دغه مطالب لرو. د افغانستان ولسمشر غواړي چې د سولې د لمړي پړاو د پرمختګونو په اړه د خلکو سره مشورې واوري او اړینې ګڼي. د ولسمشر مرستیال ویاند واخان مینپال:
جمهور رئیس د سولې په پروسه کې د خلکو د ټولو اقشارو د نظریاتو شاملول لازم وګڼل.
د روزګان په ترینکوټ ولسوالۍ کې 15 کلن جګړه او د خلکو ژوند د پښتون ژغورنې غورځنګ د ومخکښ غړي علي وزیر د نیول کېدو پر ضد په اسلام آباد کې د خلکو احتجاج.
وزیر زخمی وزیر
علي وزیر
رها کرو رها کرو.
په امریکا کې د کورونا پر ضد یو بل واکسین ته هم د استفادې جواز ورکړل سو او په دوهم نیمایي کې حقیقت صدای او تاندې څنګه اوریدلای شي. د افغانستان ولسمشر د سولې مذاکراتي پلاوي سره په لیدنه کې ټینګار کړی چې د سولې لومړی پړاو پرمختګونه دي له خلکو سره شریک سي. د ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینپال ازادي راډیو ته وویل چې شغلی غنی ویلي چې پلاوي دي په مذاکراتو کې د خلکو سره مشوره ته بشپړ غوښ ونیسي. په ورته وخت کې د ملي مصالحې عالي شورا هم وایي چې ټاکل شوی د دولت پلاوي به د ټولنې له بېلابېلو اقشارو سره وګوري. نور حال رحمت الله افغان راکوي.
د قطر له پلازمینې دوهې راستون سوی د افغان دولت د سولې مرکزی پلاوی په کابل کې د سلام مشورو لړۍ پیل کړې ده. د غپلاوی د شنبه په ورځ له جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره وکتل او د سولې د لومړی پړاو خبرو په اړه معلومات ورکړل. د افغانستان د جمهور رئیس مرستیال ویاند وخان مینپال په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
جمهور رئیس د سولې په پروسه کې د خلکو د ټولو اقشارو د نظریاتو شاملول لازم وګڼل. د افغانستان د اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوی ته لښونه وکړه چې د دویم پړاو مذاکراتو له پیلو د وړاندې د افغانستان د خلکو له مختلفو اقشارو سره سلام مشورې وکړي ترڅو په مذاکراتو کې په سمه توګه دوی استازیتوب وکړي.
د ملي مصالحې عالي شورا وایي چې د افغانستان دولت د سولې مرکزی پلاوی د تیرې چهار شنبه په ورځ د دغه شورا له مشر عبدالله سره هم کتلې دي. د دغه شورا ویان فریدون خزون ازادي راډیو ته وویل: د سلام مشورو په لړ کې ټاکل شوی چې پلاوی د ټولنې له بیلابېل اقشارو سره هم وګوري.
په راتلونکو څو ورځو کې چې حیات په کابل کې اوسېږي دوی به د ټولنې له مختلفو اقشارو سره وګوري، ټول افغانستان د سولې له پروسې څخه حمایت وکړي او په دې پروسه کې عملا حس کړي چې دوی هم حضور لري او معلومات وخت په شریکيږي او د افغانستان د ټولنې د مختلفو اقشارو سلام مشورې بل حیات سره کومک وکړي چې په دوحه کې یا دویم دور مذاکراتو کې دوی ښه لاس بری ولري.
د تیرې اونۍ په لومړیو کې په قطر کې د افغانستان دولت او طالبانو د سولې مرکزی پلاوو یو بل ته خپلې پیشنهادي ایجنډا وسپارلې. دواړو پلاوو پریکړه کړې چې په ایجنډا د غور لپاره به له خپلو مشرانو سره سلام مشورې کوي او د جنوري په 15 به بیرته مذاکرات پیلوي. په ورته وخت کې د طالبانو سیاسي مرستیال د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ یو طالب پلاوی اسلام آباد ته سفر کړی. د طالبانو د اعلامیې له مخې تر اوسه دغه طالب پلاوی د هغې هیواد له لومړي وزیر عمران خان او د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره په بیلابیلو مسایلو خبرې کړې دي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
که لیوی خواهد افغانستان د دولت لخوا پا هیواد کی د سولې د ټینګښ لپاره هلې ځلې روانې دي، خو په عین وخت کې د هیواد په بیلابیلو برخو کې د کلونو راهیسې د جګړو ډګرونه همداسې تاوده دي چې یو بیلګه یې روزګان دی. 15 کاله مخکې وسله وال طالبان د روزګان ولایت د ترینکوټ ښار تر څنډو راورسېدل او له هماغه راهیسې افغان امنیتي ځواکونو پر وړاندې عملیات کوي چې تر اوسه د چارواکو په خبره او د عیني شاهدانو په وینا کوم څرګند پرمختګ ظاهر نه ښکاري. د ترینکوټ شاوخوا وضعیت اوس څنګه دی؟ دغه سیمې ته د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت ورغلی او راپور یې چمتو کړی.
دا په ترینکوټ کې د افغان سرتیرو او وسلوالو طالبانو ترمنځ روانه جګړه ده. د افغان سرتیرو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د دغه جګړې په دغه ولایت کې اوس 15 کاله پوره کیږي. د دې جګړې له کبله زرګونه کورنۍ د خپلو سیمو بې ځای سوي او اوس د ترینکوټ ښار په نورو برخو کې په ستونزمنو شرایطو کې ژوند کوي. نعمت الله د مرکز ترینکوټ اړوند بردي سیمې اوسیدونکي دي. شاوخوا 15 کاله مخکې سیمه د طالبانو لاس ته ولوېده. نوموړي د هغه زرګونه کسانو له جملې څخه دي چې جګړو له خپلو سیمو کډه کېدو ته اړ کړي او له تیرو 15 کلونو راهیسې خپلو سیمو ته د ستنېدو په تمه په ترینکوټ ښار کې د کرایې په کورونو کې شپې او ورځې تېروي.
طالب په داسرای کې وو، طالبان په کښې کې وو، په دا ګړې باندې راغله. ما د مسجد چا اترسر درولو پر هغه باندې درې پیره وکړله. مسجد هم راولو، اترسر هم راوسو. طالبان بس میدان ته ولاړه، دا بله تیاره ورته بنده کړله. و دا لوی بمانې دا راډي بمانې پر وغورځوله. ولاکه در 15 کاله شپه کامه کېږي د پیراره. طالبان اوس موږ د ځای رالوړ شوي دي. دا د دردي په ځای کې دي، کمربند دلته د مخ کمربند ماته.
ابردا د ترینکوټ ښار شمال لویدیځ ته په 10 کیلومتره کې پرته ده. نعمت الله ازادي راډیو ته وویل ځکه سیمې ته نه ځي چې د افغان حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ لاس په لاس کیږي او د نښتو ډګر دی. د نوموړي په وینا د ورځې هلته حکومتي ځواکونه عملیات کوي او د خلکو کورونه نړوي او د شپې بیرته طالبانو ته پرېږدي. په ولسي جرګه کې د اروزګان د خلکو استازي بسم الله جان محمدي بیا ازادي راډیو ته وویل
په سر کې 50% خاله د طالب په لاس کې ده، 50% د حکومت په لاس کې نه شته. سما ته دا وشه یو ولایت په 2 کیلومتره کې هغه طالبان وته ناشي نو دي ټول ولسوالۍ تر څو چې دا تشکیل په لاس پرانه شي دا خیالي په دې صورت کې نه شي دا انډیو په وکړي نه شي. او زه خاط ستا ته وایم چې د ودو پولیس د ودو تشکیل زموږ سره 3200 کسه تشکیل دی. اوس هلته 1000 کسه موجود نه دي، هغه هم یې کونډي ته ورکړي دي. زما د جراوت کنډک 800 کسان دي، هلته 6 کسان ګوډ ړوند اشپاز د ګوډو پورې بالا نه دي ناست. پولیس چې وه ماشي راوځي د 1500 کسانو دوی هلته 10 کښې نه ولي. په دې واجم خبر دی، په دې به سترګې نه پټوو، پر واقعیت به سترګې نه پټوو. په دې وزیر جپان خبر دی، په دې داخله وزیر هم خبر دی، په دې رئیس صاحب جمهور هم خبر دی.
په ترینکوټ کې یو شمېر هغه سرتیري چې د دې ښار د ساتلو لپاره د طالبانو په وړاندې د جګړې په لومړۍ کرښه کې پراته دي وایي افغان امنیتي ځواکونو طالبان د ترینکوټ د ښار له څنډو پر شا کړي، خو وایي هغومره هم نه دي لکه څومره چې ورته اړتیا ده. د ترینکوټ ښار شمال ختیځ ته په نچین سیمه کې د جګړې د لومړۍ کرښې څو سرتیرو ازادي راډیو ته داسې وویل.
زما نوم الاداد اخلاقي دی، د کترخانې د منده د کمربند اوسېدونکي ودلیتم. وتاکو وظیفه ده چې دلته کار شروع سي، چې پر وخت باندې یو کومک ورته راسي، یو د مهماتو د یو بل کار دغه وکړي نو بس خیر خیریت. بیا به نه پولیس هغه منتقال کوي، نه به خوږېږي، نه به یوه لار کېږي. د چیرې ورله کوو چې په بدن کې مو یو څاڅکي وینه یم منتقانه ورله کوو چې لږ ډېر مواس خپل په شخصي شانو موږ دا د وطن دفاع کوو، د وطن ساتنه کوو، سر مو در وطن قربان.
زما نوم خدای داد دی، دلته وظیفه لرو په دغه پوسته کې. داسې یو کال کابو کېږي چې اوس پر دغه ساحه باندې پاته دی. د چېچ سه د پولیسو د رسمي پولیسو د ګایه ماشینه پر وخت نه وي، ګایه اشه پر وخت نه وي. اوس هم چې دغه کمربند د خلکو ساتلی دی، د مردمې خرژر شادلی دی، ساتلی دی، ګرده پوستې د ده د پښکې پرتې دي. خپل مهمات خپله په جوب هم رانیسو. ټانګان دي دغه د پوسته هغه چې سکوت یې وکړي، باروی پوسته یې وړل، هغه نه کومک په پوسته کې 3 او 4 کسه ناست دي.
د جګړې په لومړی کرښه کې د سرتیرو د مهماتو د کموالي او پر وخت د نه رسېدو ستونزه مې د اورزګان لوالي محمد عمر شیرزاد سره شریکه کړه. هغه وویل افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه له اړوند امنیتي او دفاعي ادارو په ښه توګه اکمالیږي او د هغوی د ملاتړ لپاره کافي مهمات او امکانات په دې ولایت کې موجود دي. نوموړي دا هم مراد کړه چې د اورزګان 90% خاوره د طالبانو سره وي او ادعا یې وکړه چې د اورزګان زیاته برخه خاوره د افغان حکومت تر کنټرول لاندې ده. د اورزګان والی ازادي راډیو سره خبرو کې ویل چې دوی په دې لاټه کې دي چې د طالبانو تر واک لاندې سیمې هم تر خپل کنټرول لاندې راولي او خلکو ته پکښې کې د ژوند اسانتیاوې برابرې کړي. ښاغلی شیرزاد د خیالي پولیسو او اداري فساد شتون په دې ولایت کې د نامنیو د ویلات په توګه ومنه، خو یې ویل دوی د خیالي پولیسو زیات تشکیلات له منځه وړي او پر نورو هم کار کوي چې د ده په وینا ورسره به په ترینکوټ کې امنیتي ساحه هم پراخه سي. د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ دغه محاصره ښار ته افغان دولت اوس مهال اکمالات د کامیر تایری له لارې کوي. د ترینکوټ ترڅنګ د دغه ولایت ټولې ولسوالۍ هم وسلوالو طالبانو له تیرو 50 کلونو راهیسې محاصره کړي دي او غځېدلې لارې ورته تړلې دي او ټولو ولسوالۍ ته افغان دولت حکمالات د هوا له لارې کوي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
ازادي راډیو د خپل تلیفون له لارې واوري. د ازادي راډیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
زموږ خلاصه د ایرادیو اوري اوس په ورسو اسلام آباد ته. د پښتون ژغورني غورځنګ د یو مخکښ غړي علي وزیر د نیولو پر ضد د پاکستان د پلازمېنې اسلام آباد په ګډون په یو شمېر ښارونو کې مظاهرې او لاریونونه نسوي دي. علي وزیر د چهارشنبه پر ورځ په پېښور کې پولیسو ونیو. له پاکستان د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال ځلان یوسف صاحب په دې اړه نور تفصیل راکوي.
وزیر پختون ژغورني غورځنګ د قومي اسمبلی د غړي او د خپل مخکخ علي وزیر د گرفتاری پر ضد په دسمبر 14 د پاکستان له لسو څخه زیاتو سیمو کې احتجاجي مظاهره وکړه. د اسلام آباد په احتجاج کې د قومي اسمبلی غړي او د یاد غورځنګ مخکخ محسن داوړ هم ګډون وکړو. د مردان په کالج چوک کې هم په لسګونو کسانو د علي وزیر در اخلاصېدو غوښتنه وکړه.
دغه ظلم خلاف او دغه چې کمینو خلاف موږ راوتی او نن دا مظاهره په مردان کې وکړه او وګورو چې دې څنګه یې فرض کړی وزیر رها نکړل شو نو بیا زموږ نور پر روان دي.
د قومي اسمبلی غړې علي وزیر د دسمبر 14 پېښور کې پولیسو گرفتار کړ. د پېښور پولیس وایي چې د سند پولیسو په غوښتنه نو موړی گرفتار کړی دی. د سند پولیس بیا وایي چې د علي وزیر پر ضد پښپغم دسمبر کراچۍ کې د پښتون ژغورني غورځنګ په یو غونډه کې د ریاست ضد وینا کولو په تور پرچه دایر شوې ده. بنو کې هم د یاد غورځنګ په لویانو احتجاج وکړو او وی ویل چې دوی د خپل حقون لپاره پر امنه تحریک پیل کړل.
علي وزیر یې غیر قانوني غیر آئینی تور باندې گرفتار کړ، دا ستایې کړ، دا ظلم یو سره کړ، دا او ان سو شه د پی ټی ایم ملګری کیم زوادی ظلم جوتاه سره کېږي او خبره مې سیک ور وینا.
سواد کې هم احتجاج کوونکو د ریاستی پالیسیو پر ضد ناری وهلي او د علي وزیر گرفتاری غیر قانوني عمل وباله. د پښتون ژغورني غورځنګ مشر منظور پښتون ویلي دي چې د دسمبر په 14 بعد د بنو په جاني خېلو او د دسمبر په 20 بعد د خیبر په باډا سیمه کې احتجاجي غونډې.
تاسو په ورځو امریکا متحده ایالاتو ته چری چې د کورونا پر ضد یو بل واکسین ته هم د استفاده جواز ورکړل شوی دی. د واکسین مودرنا کمپنۍ جوړ کړی او یو ځانګړتیا یې دا ده چې د فایزر او بیو انټیک د واکسین په څیر د ساتنې لپاره ډیر ساړه ځای ته اړتیا نه لري. له همدې کبله د افغانستان په څیر ډیر هیوادونه غواړي چې د مودرنا واکسین وارد کړي. په دې اړه نور تفصیل اسمت سالوانډا کوي.
د امریکا د درملو او خوراکي موادو ادارې پرون جمعه د مودرنا شرکت د کورونا ضد واکسین تایید کړ او د تولید اجازه یې ورکړه. دا په یوه بونه کې دوهم واکسین دی چې په امریکا کې د کورونا پر ضد د بیړنۍ استفادې اجازه ورکول کیږي. که څه هم تر دې وړاندې د فایزر او بیو این ټیک واکسین تر امریکا مخکې په بریتانیا کې پیل شوی وو، خو مودرنا لومړنی واکسین دی چې تر بل هر هیواد وړاندې په امریکا کې د تزریق اجازه مومي. د ان بی سی نیوز د راپور لمخې امریکایي چارواکي وایي د مودرنا نږدې 5 میلیونه ډوز واکسین د متحدو ایالاتونو 3,250 سیمو ته د فوري لیږلو لپاره تیار دي. د خبرو شویو اسنادو پر اساس مودرنا واکسین تر 95% پوري د کورونا وایرس په مخنیوي کې اغیزمن دي. پرون د امریکا د درملو او خوراکي موادو د څارنې د ادارې د مشورتي کمیټې غړو اجازه ورکړه چې دا واکسین دی هغو کسانو ته چې عمرونه له 18 ډیر دي ورکړل شي. تیرونه په امریکا کې د فایزر او بیو ان ټی کمپنیو واکسین ته اجازه ورکړل شوه او د دوشنبه په ورځ په امریکا کې دغه واکسین تزریق پیل شو. د فایزر او بیو ان ټی له واکسین سره د مودرنا د واکسین یو لوی توپیر دا دی چې د مودرنا واکسین د ساتنې لپاره ډیر سوړ ځای ته اړتیا نه لري او په عادي یخچالونو کې ساتل کېدای شي، خو د فایزر او بیو ان ټی واکسین باید د سانتیګراد په منفی 20 درجه کې وساتل شي او دا مسأله د دې سبب کېږي چې لري ځایونو ته دغه واکسین په وړلو کې ستونزې پیښ شي. د کورونا له کبله د امریکا په متحدو ایالاتونو کې څه باندې 3,00,000 تنه مړه شوي دي. پرون د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس او میرمنې کارن پینس د تلویزیونی کمرو په وړاندې د فایزر کمپنۍ واکسین وکړ. د منتخب ولسمشر جو بایدن د وخت انتقال د ټیم غړیو ویلي چې بایدن به هم د دوشنبه په ورځ دا واکسین وکړي. د متحدو ایالاتونو د کانګرس د استازو جرګې رئیس ننسی پلوسی هم د فایزر کمپنۍ واکسین کړی دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکو ویلي چې راتلونکی کال به د مودرنا شرکت واکسین وارد کړي او په لومړي پړاو کې به د نورو هیوادونو په شان طبي عملیې او زړو کسانو ته ورکړي.
بنړی کې څه تیریږي؟
اف ګریټ هپینس فور می دټ نو ویل کمیټي هاز سلیکټډ می
دټس مای ټیم اف فوټ
لوور پاتر امریکا
لغه یو چې په ټولې نړۍ
کې حکومت ذمہواري کې
له آسیا تر اوسترالیا
میر ما
تاسو مونږ ته یو غوښته
ورته چکان سونوچ
ازادي رادیو واوري او ځان خبر کړئ.
د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لوود ماشام تر و بجو پر منځنۍ چپا 12 شپږنوي او د اف ام پر 3.5 چپا په ټول افغانستان کې صفوزه اوریدلای سي. دغه ځکه د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولای سي چې د ازادي رادیو ویب سټ ورسي او راپورونه مو ولولي او هم کولای سي چې زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه او هم تکرار واوري. پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ وړاندې په خبرونه کې نور مطالب هم سته. اوس دمګړې به یو مرکه په ګډه سره وورو. په هلمند کې یو مدني ټولنې د ازادي رادیو د وژلسي خبريال محمد الیاس تایید قاتلانو د محاکمې غوښتنه وکړه. د پایوند مدني ټولنې غړو نن په لشکرګا کې وویل چې په دې قضیه کې د یو مشکوک کس د نیول کېدو او اعترافاتو موضوع دوی ته د قناعت وړ نه ده. سلام محمد صالح د ټولنی لمشر برکت الله سرشار سره د مرکه په پایل کې پښتنه وکړي چې دوی پلشکرګا کې په خپل نننۍ غونډه کې له حکومت څخه غوښتنه مطرح کړي.
موږ نن په هلمند کې د شهید محمد الیاس دایی د شهادت د قضیه د هر اړخیز چړنی غوښتنه وکړه او د دې قضیه هغه اصلي عاملین چې دی په اصلاح دغه پیښه هغه تراهان چې دی د غو د نیولو او محاکمه کولو غوښتنه مو وکړه. او د دې سره ترڅنګ مو په هلمند او ټول هیواد کې د خبريالانو د ژوند خوندیتوب غوښتنه وکړه. دا چې هلمند یو لنه امن ولایتونو نه دی، دلته زموږ خبري اعلان په ډیرو سختو شرایطو کې د ټولنې هغه واقعیتونه راټولوي او هغوی ته انعکاس ورکوي، اما د دولت څخه بهر او په دولت کې داخل بازی کړي او اشخاص داسې سته چې د خبري اعلانو ژوند ته غوښنه متوجه کړي دي، نو په دولت باندې مدار ژغ وکړي چې د دایي صاحب شهادت هغه اصلي عاملین او د خبري اعلانو د ژوند خوندیتوب غوښتنه مو وکړه.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د دسمبر میاشتې پر لسمه د یو مشکوک کس د اعترافاتو ویډیو خپره کړه چې وایي د بل کس په مرسته دا حمله پلان کړې وه. په دې اړه ولې تاسو قناعت ونه کړ؟ یعنی فکر کوي چې نور وضاحت هم ضرورت دی یا نور اقدامات هم باید وسی؟
هغه کسان چې د دلته د ریاست د امنیتي ملي د خوا څخه نیول شوي او هغوی په خپلو اعترافاتو کې د دایي صاحب نوم اخیستی دي، یادونه یې داسې کړې ده. موږ ته، موږ مدني فعالانو ته، د شهید محمد الیاس دایي کورنۍ ته او هلمندي ولس ته دا واضح شوی نه ده. موږ ته قناعت نه دی راکول شوی. موږ په دې باندې قانع نه یو چې دغه کسان به اصلي عاملین د دای صاحب د قضیه وي، نو په دې اساس باندې موږ په دې باندې بسنه نه کوو. کچیر دولت بیا هم زموږ دغه غوښتنه ونه مني یا توجه ورته ونه کړي، دوی بیا هم دا وایي چې دغه عاملین د دې دي. موږ دلیل دا دی چې یو ځل حکومت اعلان وکړي چې موږ یو تن طالب کمانډان په دې قضیه سره په تړاو نیولې دي. دوم ځل د رئیس جمهور دوم ویان د واخان نپال ویلی په یو غونډه کې چې یو شبکه شنه سای سوي د چاغه د دایسه په قتل کې لاس لري، او دریم ځل د پاره داسې یو کس نیول سوي دی چاغه ته فکر کوم خبري په خلور کول سوي دي. نو په دې خاطر باندې موږ ته څو ډول جوابونه ویل سوي دي. موږ کانی نه یو، موږ باور نه یو چې دا شخص به د دایي صاحب اصلي قاتل وي. فکر کوم اصلي قاتلین به نور وي، نو زموږ غوښتنه ده چې باید اصلي قاتلین ونیول سي.
نو ستاسو غوښتنه څه ده چې حکومت او نور اړخونه باید څه اقدامات وکړي د دغه پیښو د مخنیوي لپاره؟
زموږ غوښتنه د مدني پالانو د اولسونو دلته د هلمندي غریب بیچاره اولس غوښتنه ده د دولت څخه چې د شهید محمد الیاس دایي د شهادت اصلي هغه تراهانو قاتلینه وغه شبکه چې د دایسا په وجنه کې لاس درلودي هغه دستگیر سي، شناسایي سي او محاکمه سي. دولت باید موږ ملت ته دا قناعت راکړي او موږ باید په دې باندې وپوهیږو چې رښتیا هم د دایي صاحب او نور وجل سوي خبريالانو قاتلین نیول کیږي یا نیول سوي دي او د دې محاکمه سول. دا یو او بل موږ د خبريالانو د ژوند خوندیتوب غواړو. مخکې مې وویل چې زموږ په هلمند کې د خبريالانو ژوند ته جدي خطر دی، په ډیر سخت شرایطو کې زموږ خبريالان کار کوي. نو د دولت د خوا څخه موږ د جدي توجه غوښتنه کوو چې د خبريالانو ژوند خوندیتوب ته پاملرنه وشي.
په هلمند کې د پیوند مدني ټولنې مشر برکت الله سرشارو
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio
دستانو مخکره دی چې د خبرونی نور برخه ته ورسی جو د افغانستان مخابراتي خدماتو ادارې اترا هغه څرګندونې به واوري چې وای د بیلابیلو اورګانونو د سپارښتنې پر بنسټ د پاپ جی په نوم گیم یا لوبه په افغانستان کې بندیږي. د دې ادارې د مسولانو په خبره دی گیم ځوانان او تنکی ځوانان لزده کړو لري کړی دی او تاوتریخوالی ته هڅوي. پاپ جی یو ډول آنلاین گیم یا لوبه دی چې ډیری کورنۍ هم بندېدل غواړي. نسیم شفق په دې اړه راپور ورکوي.
پاپ جی هغه لوبه یا گیم دی چې یو شمیر ځوانان او تنکی ځوانان ساعتونه پرې بوخت وي.
زمونه علی ده، زموږ د پاپ جی گیم ډیر خوخی کی او زه د پاپ جی گیم د خپل ملګري سره شپږ ساعته په ورځ کې وهم. هر ورځ کوم او زه ورسره مصرف یم.
خو اوس د مخابراتي خدماتو د تنظیم اداره اتراوی چې د بیلابیلو ادارو د سپارښتنې له مخې پریکړه کړې چې د لوبه په افغانستان کې بند کړي. د دې ادارې ویان سید شنواری ازادي رادیو ته وویل چې د ملي شورا د خوانځیو د مدیرانو، ارواپوهانو او کورنۍ په غوښتنه د لوبه ډیر ژر بندیږي.
پریکړه وشوه چې تر هغه چې یو جامع او د ګیمونو د تنظیم اړوند یو پالیسی جوړیږي دا ګیم به تر هغه پورې بند وي. نو په دغه موده کې به نور ګیمونه هم تشخیصیږي چې کوم جنگی او خشن ذهنیت او همدارز اخلاقی بلاری ته زمینه مساعده وي.
خو ښاغلی شینواری د پاپ جی لوبې د بندولو دقیق نیټه په ګوته نه کړه. کورنۍ هم له دې پریکړې هرکلی کوي. عمر خان وایي چې پاپ جی او ځینو نورو آنلاین لوبو تر ډیره د خوانځیو د زده کوونکو پر زده کړو بده اغیزه کړي.
دا پاپ جی گیمز دا یو موزر شاید د الکون ټول د درس نه وتلې دي ډیر یو موزر یو مخرب شاید دا څومره زر کیږي د پاپ جی په افغانستان کې بند شي چې موږ تاسو تعلیم بیا ضعیفه ده دای بهتره که
په ورته وخت کې د افغانستان د حج او اوقافو وزارت وایي چې د پاپ جی په څیر لوبې سربیره پر دې چې تنکی ځوانان تاوتریخوالي ته هڅوي په فرهنګي او اقتصادي لحاظ هم ډیر زیان لري. د دې وزارت د خبرونو رئیس فضل محمد حسینی ازادي راډیو ته وویل چې د پاپ جی آنلاین لوبه به سر لننه په افغانستان کې بند شي.
د شهر جوقاف وزارت یو فصل پتوا کړی دا او نن به د ورځې په اوږدو کې به دغه پتوا د ټولو رسنیو سره شریک شي.
پاپ جی آنلاین گیم یا لوبه ده چې لوبون کې د الوتکې لاري یو ټاپو کې ښکته کیږي. دوی وسلې او مهمات ترلاسه کوي او لنور سره جګړه پیلوي. ارواپو خالد حیدری وایي چې ټول آنلاین لوبې په تیره پابجی له تاوتریخوالي ډکه لوبه ده. ذهن نارامه کوي او د هیجان، جسمی کمزورتیا او احساساتي کړنو لامل ګرځي.
تاسو په دې سره ورسیدو نیمایی برخه ته، یعنی په کابل کې 3:30 دقیقې سو یو ځل بیا د مهمو خبرونو سرچې کې لاله محمد صالح خاور.
په بدرس ولایت کې د سړک جوړولو دی وی امنیتی شرکت وطن ساتون کې ظاهرا په خپل منځي نشته کې وجل سوي. چارواکي وایي چې د شرکت څو تن ساتونکو له طالبانو سره لاس یو کړی وو. والی وایي چې دغه پیښه د اب کمری ولسوالۍ په 10 کیلومتره کې سوې ده. د پروان ولایت د بګرام هوایي ډګر په شاوخوا کې لاس توغندې لګېدلې. د بګرام ولسوال عبدالشکور قدوسی ازادي راډیو ته ویل چې پر دغه ډګر نن لاس توغندې توغول سوي چې د ډګر په شاوخوا کې لګېدلې. په پیښه کې چاته د ځاني او مالي زیان راپور نه دی ورکول سوی. د کندهار د والی وایي ادعا کوي چې په ارغنده، پنجوایی، ژړی او ډنډ ولسوالیو کې د ګډو ځواکونو په پوځي عملیاتو کې تر 150 زیات مخالف وسلوال وژل سوي دي. د افغانستان روغتیا وزارت وایي په تیرو 3 ساعتونو کې په هیواد کې په کورونا وایرس 12 کسان رسیوي. په هلمند کې یوې مدني ټولنې د ازادي راډیو د وژل سوي خبریال محمد الیاس دایی د واقعي قاتلانو د محاکمې غوښتنه وکړه. د پیوند مدني ټولنې مشر برکت الله سرشر نن په لشکرګاه کې یوې غونډې ته وویل په دې قضیه کې د یو مشکوک کس نیول کېدو په هلمند کې مېش مدني فعالان او خبریالان قانع کړي نه دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي دا څرګنده ده چې روسیه د امریکا د حکومتي ادارو پر خلاف په سایبری یا انټرنیټي حملو کې لاس لري. په دغو انټرنیټي حملو کې د نړۍ په سطحه هم ځینې تجارتي ادارې په نشه سوي دي. ارمنستان نن شنبه په لنجمن سیمه ناګورنو قرهباغ کې له آذربایجان سره د شپږو اونیو په جګړه کې د وژل سویو لپاره 3 ورځنی ملي ماتم پیل کړ. او د امریکا د خوړو او درملو د خوندیتوب ادارې د کورونا وایرس ضد دویم واکسین چې مدرنا شرکت جوړ کړی د استراري کارونې اجازه ورکړه.
سلام هم صلی الله علیه و آله دوستانو، د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم به لوستلی سي. پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. مخکې تر دې چې اونیز پروګرامونه تورسو د سپورت په مهمو پرمختګونو به مو رحمت الله خان خبر کړي.
د پارکور ټاکنیز سیالۍ نن په هرات ولایت کې ترسره شوې. د هرات ولایت د پارکور فدراسیون رئیس وحید احمد خدابخش نن ازادي راډیو ته وویل چې دا د پارکور لومړنۍ ټاکنیز سیالۍ دي چې 15 پېټو لوبغاړو پکې ګډون کړي. هغلی خدابخش وایي د دې سیالیو هدف د غوړو لوبغاړو پیژندل او غوړو لوبډلې ته ټاکنه په ګوته سوی. هغه زیاته کړه چې د تنکې ځوانانو په کټګوري کې میرویس حسیني لومړی، فرهاد محمدی دوهم او پیمان درې مقامونه ترلاسه کړي دي. د افغانستان د باولینګ ملي لوبډلې ټاکنیز سیالۍ د غوړو لوبغاړو په ټاکل کې دوه سره پای ته ورسېدې. د باولینګ فدراسیون رئیس ادریس فاروقی نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې سیالۍ په پای کې 4 ښځې او 4 نارینه لوبغاړي د باولینګ ملي لوبډلې لپاره وټاکل شول. په دغو سیالیو کې 2 نجونو او 2 هلکانو له مرکز او شمال څخه ګډون کړی و چې 3 ورځې د بام وکړ. ټاکل شوی ده چې د 2020 میلادي کال د باولینګ شپږم پړاو سیالۍ د هانګ کانګ په کوربتوب ترسره سي. د افغانستان د باولینګ ملي لوبډله د دویم ځل لپاره په دغو سیالیو کې ګډون کوي. د پاکستان کرکټ لوبډلې کین لاس چټک توپاچوونکی محمد عامر په سریلانکا کرکټ لیګ کې تر لوبېدو وروسته له نړیوال کرکټ سره مخه وکړه. هغه درس ټیسټ او یو شپته ورځنۍ او 15 لوریز لوبې کړې دي او د پاکستان لپاره له لاستراړونو ډک توپ اچونه کړې ده. محمد عامر په خپلو خبرو کې د خپل استعفا لامل په اړه ډېر څه نه دی ویلي، خو یادونه یې وکړه چې د نور په نړیوال کرکټ کې د پاتې کېدو هیله نه لري.
او ستاسو سره سم دوه نیوز پروګرامونه لرو. حقیقت څه دی او ورپسې به تاندې څنګه سره وورو.
حقیقت څه دی
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري.
السلام علیکم. دا ډیره مشهوره خبره ده چې ځوانان د ویټولنې د ملاد تیر حیثیت لري. دا غو شمیرو لمخي چې د افغانستان حکومت وړاندې کوي د افغانستان لنیمای زیات وګړي ځوانان دي. خو د افغانستان ځوان قشر لډیرو ګلو ډګ زړه لري او له همدې کبله ډېرې مجبور شوي چې کډه په سر کړی او له افغانستان د باندې ووسی. دا په ټوله کې د یو وطن لپاره خبر نه دی چې ځوان قوی د نورو د خدمت لپاره پردي پیټي په سر ګرځوي، خو اصلي خبره دا ده چې ولې د ځوانانو د غیر قانوني کډوالۍ مخنیوی نه کیږي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو معینیت د ځوانانو ترمنځ د غیر قانوني کډوالۍ د مخنیوي لپاره څه کړي او بالاخره دلته څه شته چې یو ځوان پرې زړه ونخلوي او له کډوالۍ تیر شي؟ د نن حقیقت څه دی؟ خبرونه د کډوالۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت د ځوانانو ترمنځ د غیر قانوني کډوالۍ پر موضوع راڅرخي. د نن میلمه مې د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو معینیت د فرهنګي او رضاکارو ځوانانو رئیس لایق شاه زدران صاحب دی. زه امید زهین معلم. زدران صاحب، تاسو هم بحث د ستړي مشي خراغ لاست.
مننه تاسو ته، مننه، تشکر ډیره، مننه.
علیکم سلام. زما لمړی پښتنه دا ده چې ولې لا هم د ځوانانو ترمنځ دا فکر شته چې غیر قانوني کډوالۍ یا افغانستان وتل د ستونزې یو حل لار ده؟
موږ تاسو کدل ته وګورو، جرمن صاحب دلته په افغانستان کې د افغانستان د نیمای نه زیات نفوس ځوان دی او دا ټولنه چې جوړوي ځوانې جوړوي. تقریبا ایمار چې کوم دی سلور شپته کې نفوس افغانستان ځوان دی. په دلته موږ تاسو وګورو، په دا سلويخ کاله جنگونه بیا دا شل کاله جنگونه دلته په افغانستان کې اخته دي او جنگ کیږي. نو دغه په وجه سره زیات ځوانانو دغه فکر وي او هغه وی چې خارج ته لاړ شو، په خارج کې ژوند وکړي. بلکې دلته موږ تاسو وګورو په افغانستان کې په دولتي اداراتو کې هغه استخدام چې کوم تشکیل دی هغه دومره زیات نه دی، چې یعنی هغه تقریبا د یو سروې مطابق څلور لکه ځوانان د کار بازار ته وځي، نو هغه استخدام دومره زیات نه دی. پرایویټ سکتور کې هم دومره هغه استخدام هغه نشته چې د ځوانان استخدام کې. خو بعضې ځوانان بیا داسې فکر کوي چې اوس خارج ته که زه لاړ شم نو په خارج کې به هلته زما ژوند ډېر ښه وي. خو موږ تاسو چې ګورو وینو تقریبا د شپږو نه تر 5 میلیونو پورې افغانان په خارج کې ژوند کوي چې په دغه کې اکثریت ځوانان دي. او په ټوله نړۍ کې تقریبا 2.5 میلیونو نه زیات وګړي چې کوم دي هغه کډوال دي د مختلفو هېوادونو چې په دې کډوالۍ ژوند کوي د خپل هېوادونو نه تللي دي. نو اصلي د دوی هغه فکر او دغه دی چې دوی وایي چې په خارج کې به زموږ ژوند چې کوم دی ډېر ښه شي. او متاسفانه موږ تاسو وینو شهیدان دغه خبرې یو چې په زیاتره هوادونو کې چې دوی د مزلې کوي په کچکی ډول باندې خارج ته ځي، نو اکثریت ځوانان زموږ تاسو هغه خپل ژوند د لاسه ورکړي.
اوس د ځوانانو چارو معینیت د غیر قانوني کډوالۍ د مخنیوي لپاره څه کړي دي؟ حداقل د ځوانانو لپاره په ځانګړي ډول باندې ساسو ریاست چې فرهنګي برخه ده او تر ډیره پورې دغه تبلیغاتي څانګه د ځوانانو چارو معینیت تاسو ته ګرځي چې ځوانانو ته د افکار پیچکاري کوي، حداقل چې افغانستان وتل د حل لار نه ده. ستاسو لاسته راوړنې په دې برخه کې څه دي او که لاسته راوړنه لرئ بیا ولې لا هم دا ګراف پورته دی؟
نو په لکه موږ تاسو ته معلوم دا چې په دغه برخه کې زیاتره د ځوانانو په برخه کې مسولیت موږ لرو. خو په دغه برخه کې مختلف ادارات دي، وزارت خانی دي لکه د کډوالو چارو وزارت ته یا نور داسې ادارات شته په دولت کې، مو په دولتي مؤسسات هم شته. ملل متحد په دغه برخه کې یو غټه برخه لري چې د کډوالو په برخه کې کار کوي. موږ د دغه دولتي اداراتو سره ناستې کړي دي او ناستې ورسره کوم پر راتلونکو کې د ملل متحد سره په دغه برخه کې ناستې کړي. و داسې خصوصي سکتور کې هم د بعضې تجارانو د خلکو سره موږ ناستې کړي دي چې ځوانانو ته کاري فرصتونه دلته برابر شي. په د کډوالۍ په برخه کې مختلف مؤسسات موږ تاسو دلته په افغانستان کې لرو چې دغه سره د ځوانانو چارو معینیت رهبری او د ځوانانو چارو معینیت په دغه برخه کې کار کړی دی. په ورته ډول موږ مختلف سیمینارونه او ورکشاپونه د نورو مؤسساتو سره په ګډه جوړ کړی دي چې اما غه ځوانانو ته ورکړی شي. نو دغه برخه کې ځوانانو چارو معینیت خپل مسولیت ادا کړي خو دغه کافي نه دی. ان شاء الله په راتلونکي کې موږ په نړیواله ټولنه باندې او په مختلفو اداراتو باندې غږ کوو چې په دغه برخه کې موږ مشترکاً کار وکړو. او دغه مشکل ته چې یو اساسي او بنیادی مشکل دی، اوس د کډوال چې هلته خارج ته ځي موږ تاسو وینو په دغه کې ماستر په سطح باندې، لیسانس په سطح باندې، په ډېر غټه سویا باندې تعلیم کړی وي خارج ته ځي. نو دغه لپاره د اساسي او بنیادی حل د پیدا کولو لپاره مشترکاً کار ته ضرورت دی چې یو قوي همغږي د اداراتو ترمنځ په دې نړیوالو
دغه کیږي چې د افغانستان حکومت په ځانګړي ډول باندې هغه مربوطې ادارې چې په دې برخو کې کار کوي تر ډېره ملاتړ پر دې باندې وي چې نړیوال باید مرسته وکړي او یا هم د بهرنیو لارې یو څه ترلاسه شي چې دغه بهیر راکم شي یا کمزور شي. داسې هم په دې وروستیو کې تر سرګو شل چې د افغانستان حکومت له نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول یو شمېر هېوادونو سره هوکړه لاسلیک کړه چې دغه ځوانه قوه بېرته راوګرځي افغانستان ته، اما عملاً بیا هم دغه ګراف راټیټ نه شو. ولې لا هم د بل پر هیله باندې دغه چاري محدود دي، خپل اولې فعالیت نه تر سره کیږي چې هر اقلن دغه ګراف راټیټ شي؟
ګوره یو خو دغه چې د ځوانانو چارو مینیت لکه موږ د ادارې د ځوانانو چارو مینیت د ځوانانو نمائندګي په افغانستان کې کوي. ما مخکیم تاسو ته دا خپل موجود ځوانانو چارو مینیت ته فعالیتونه چې په مختلفو برخو کې موږ کوو، په اجتماعي، په سیاسي تحصیل او په نورو برخو کې چې زموږ سره رپ لري او په دغه برخه کې موږ کار کوو، نو په دغه برخه کې موږ د پرایویټ سکتور سره ما درته وویل چې موږ ناستې ورسره کړي دي او موږ غواړو چې دغه د مختلفو تجارانو سره د خلکو سره موږ کینو چې بنفوسه خلک وي، چې موږ په خپل دغه ورتیا پیدا کو چې په خپل فکو باندې ودرېګو یو څوک په افغانستان کې. خو په دغه برخه کې موږ تاسو ګورم د نړیوالې ټولنې معاشد ضرورت دی په دغه برخه کې، ځکه چې په نړۍ کې زموږ تاسو ما درته وی چې 15 to 16 million پورې زموږ تاسو وګړي آلته هغه کې ژوند کوي په خارج کې، نو د نړیوالې ټولنې موږ ته ضرورت دی په دغه مورید باندې. ان شاء الله پراتمن کې موږ د افغانستان د وزارت خارجه د محترم وزارت سره په دغه اړه باندې موږ مخکې مناسب ورسره کړیو، پراتون کې مناسب ورسره کوچا غا ځوانان چې په مختلفو هیوادونو کې بنديان دي او په مبسونو کې دي دغه د پارلارې چارې موږ لټو
راخلاص شي. شاید بخنه غواړم احساس خبره ما پرې کړی او ځوان دلته د پاتې کې دوله لپاره هلی اقلن یو وختنه دا ولري چې لګ تر لګه داسې یو کار ولري چې ورزنې چارې مخته ولاړ شي. د ځوانانو چارو موینیت که څه هم دا ډیر شاید لوی پیټه اوسي او یا هم یا لوی اجمنه اوسي چې موږ وایو چې ټول ځوانانو ته به کار پیدا کو، خو هلی اقلن د دې په خاطر باندې چې لګ تر لګه د یو شمیر ځوانانو لپاره غلګ اسانتیاوي رامنځته شي په دې برخه کې لاس راوړنی سي.
په دغه برخه کې هم موږ د مختلفو لکه او ټولنیزو چارو مسولیت لري چې په دغه برخه کې کار پیدا کړي د خلکو لپاره. د دوی سره موږ دوامدار ناستې کړي، کمیټې ور سره لرو، د کمیسیون د اصلاحاتو سره موږ تاسو شاهد دي خبرې چې په زرګونو بستونه اعلان ته لاړل د مرکز ولایتو په ستا باندې یا په نورو برخو کې پرایویټ سکتور کې استخدام د ځوانانو کیږي او ځوانان په کار کیږي. ما درته وایم چې څلور لکه ځوانان یا څلور لکه کسان په افغانستان کې هر کال د کار بازار ته وځي، نو هغه دومره استخدام موږ د خپل وس مطابق کار کړی دی او زحمتونه مې استلې دي او پراتلون کې کدا کافی نه دي. پراتلون کې کوم زموږ ناسه به دوامدار وي د پرایویټ سکتور سره، د مختلفو دولتي اداراتو سره، او په دا باندې به موږ جامع کار کوو، کار پکو په دا باندې روانم دي. موږ غواړو پالیسی د ځوانانو لرو، ورته ډول باندې ستراتیجی د ځوانانو موږ لرو چې تر اوسه پورې د کابینه نه هغه تصویب شوی نه دی. موږ کوشش ته غوړو چې هغه تصویب شي. په دغه تصویب سره به د ستراتیجی کې کله د ځوانانو ملي ستراتیجی دا تصویب شي، ډېر زیات ځوانانو ته به کاري زمينه برابر شي او مختلف سکتورونه کاغه داخلي دي او که خارجي دي په دغه برخه کې به انویسټمنټ وکړي، تر مې گزاري به پکې وکړي او ځوانانو په هغه وضعیت کې به یو څه بدلون راشي.
ځدران صاحب کله تاسو زه پښتم چې په 1399 کال کې چې محدود میاشتې پاتې شي دا کال پاتې ورسیږي، د دې موینات سره لاس راوړنی څه دي د ځوانانو لپاره؟
د ځوانانو لپاره موږ په دغه برخه کې په مختلفو ولایتو کې په مختلفو برخو کې تخنیکی کورسونه په ولایتو په ستاسو باندې جوړ کړي، سیمینارونه مرته جوړ کړي، د اماغه هي برنامه مرته جوړې کړي دي، د پانتونونو تم په زورګونو ځوانان په تخفیف معرفي کړي دي، په سکالرشپو باندې معرفي کړي دي، د سپورتس په برخه کې، په اقتصادي برخه کې، په نورو برخو کې موږ زیات کارونه ورته کړي دي او په دا سوړله سو کال کې به ان شاء الله نورې دوامدارې هي برنامه موږ د ځوانانو لپاره ولرو او کوشش هم دا غوډې چې اماغه هي په مختلفو مهاجره موادو په برخه کې یا د کډوالې په برخه کې یا په نورو برخو کې اماغه هي ځوانانو ته ورکړي شي، د نورو مؤسساتو سره او د نورو اداراتو سره په دغه برخه کې موږ زیاتره کار وکړو. موږ په نړیواله ټولنه باندې زه بیا هم کوم او په مختلفو مؤسساتو باندې هم کوم چې د ظرفیت لوړولو لپاره چې موږ باید برنامه لرو په دغه برخه کې د ځوانانو چارو مینیت سره زیات کومک وکړي او زیاته مرسته ورسره وکړي چې موږ د ولسوالیو په سطح باندې، ولایتو په سطح باندې، کلی بندو په سطح باندې مختلفو برنامه ګټورې برنامه موږ د ځوانانو لپاره ولرو. په دغه برخه کې موږ مختلفې طرحې لرو چې ګټورې طرحې دي د ځوانانو لپاره، خو د نړیوالو ټولنې په دغه برخه کې زیات ضرورت دی چې موږ سره مالی تمویل وکړي حکومت.
زدران صاحب، غیر قانوني کډوالۍ د ځوانانو تاسو څومره اندېښمن کړی یاست؟ که دا لړۍ دوام وکړي په افغانستان کې به د ځوان قشر یا هغه ځوان قوت چې په دې هیواد د جوړېدو لپاره اړینه ده، فکر نه کوي چې یو ډول ناهیلي به پکې رامنځته شي؟
نو په دغه برخه کې خو موږ ته د ځوان ټولنه چې په کومه هیواد کې ستون ولري، ځکه چې د ملي تیر یې هغه دی، ځوان ټولنه د هیواد د ملي تیر دی، نو په دغه برخه کې موږ ته ضرورت دی چې ځوانان دلته پاتې شي په افغانستان کې، او ځوانانو د پاره هغه امکانات او هغه څه چې په کار دي باید ورته پیدا شي. خو ناامني او اقتصادي فقر دلته زیات دی. په دغه برخه کې جلال احمد جمهور رئیس هم د افغانستان حکومت هم جدي دی چې په دغه برخه کې کار وکړي او زیاته توجه که موږ ته وګورو، افغان دولت هم ځوانانو ته کړې او ښځو ته کړې ده. نو په دغه برخه کې به ان شاء الله زموږ کارونه مخته روان دي. ځوانان دي دلته په افغانستان کې پاتې شي، د وطن به موږ تاسو جوړو، ځوانان به افغانستان ځوانان به جوړوي.
ډیره زیاته مننه زدران صاحب،
تاسو نه ډیره مننه کوم، تشکر ډیرم.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکای همایون هیواد د تاند څنګ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. دا اونۍ په دې موضوع غږیږو چې ځوانان څنګه بهرني سکالرشپونه ترلاسه کولای شي.
مثلا مکتب کې او د لیسانس په دوره کې 2% څنګه ده
د سکالرشپونو لپاره څه ډول غوښتنلیک ولیکل شي؟
په دې کې کولای شي دوی هغه مضامین چې دوی لوستي مربوط دي خپلې تجربې سره یو ځای کړي.
او د بهرني سکالرشپونو لپاره څه ډول امتحان اخیستل کیږي؟
تاسو باید وکولای شي دا موضوع تحلیل کړئ، ټول پښتنې چې دوی تاسو نه کړی دا تاسو په کې جواب کړئ.
د تاندې څنګه د خبرونه همایون هیواد جوړ کړی او ضروري مدمی وړاندې کوم. په پیل کې د خبرونې د موضوع په اړه راپور لرو چې همایون هیواد یې را اوروي.
هر کال یو شمیر هیوادونه افغان ځوانانو ته بورسونه یا سکالرشپونه ورکوي چې دا سکالرشپونه د لیسانس، ماسټری او دکتورا د تحصیلي دورو لپاره وي. په سکالرشپ کې له محصلانو سره مرسته کیږي چې په وړیا ډول یا هم په ډیر کم لګښت په یو معتبر پوهنتون کې زده کړې وکړي. هر هغه ځوان چې له 12 ټولګي فارغ وي کولای شي د سکالرشپونو د شرایطو په پوره کولو سره اپلای ورته وکړي او په بهر کې لوړې زده کړې وکړي. په هند کې افغان محصل سید الله برکتزی وایي دا ډیر لا رشته چې ځوانان له سکالرشپونو ځان خبرولی شي او بیا چې د سکالرشپ په شرایطو برابر وي کولای شي اپلای ورته وکړي.
هغه مسلین که غواړي بهر ته د لوړو زده کړو لپاره لاړ شي، هغوی د خپل ځانونه د سوشل میډیا نه خبر کړي. په افغانستان کې زیات پیجونه دي، ایجوکیشنل پیجونه دي، ته دوی څخه ټول دغه سکالرشپونه اعلانیږي. او همدارنګه د همو هیوادونو د پوهنتونونو ویبسایټونه دي فالو کوي یا تعقیبوي، ځکه په لومړي ځل باندې د همغه پوهنتون د کوم لخوا چې سکالرشپ ورکول کیږي هغوی اعلانوي. او دې لخوا نه کولی شي محصلین خبر اوسي او خپل سبجنام وکړي، دغه پروسیجر پرمخ یوسي او بهر ته د لوړو زده کړو لپاره لاړ شي.
نورالحق حیدر انګلیسي ژبه د سکالرشپونو د ترلاسه کولو مهمه کلی بولي. د نوموړي په وینا ډېر پوهنتونونه له امتحان مخکې د سکالرشپونو له غوښتونکو د ټافل او آیلتس نمرې هم غواړي چې که څوک ونه لري په لومړي ګام کې له سکالرشپ څخه محرومیږي.
دوی د انګلیسي خپل امتحانونه دي، په دغه امتحانونو کې به د هر پوهنتون هر بورس سکالرشپ خپل معیار لري چې زما دومره په ټافل کې د دوه امتحانونه دي چې ټافل او آیلتس دي، وایي چې زما په ټافل کې دومره نمرې په کار دي، په آیلتس کې معادلې دومره نمرې په کار دي. دغه امتحان ضرور دی، شرط یې لیکلی که د چا دغه امتحان نه وي ورکړی دا نمرې نه یې اخیستې معنی مستحق نه دی.
نصرت الله روان چې دا مهال په روسیه کې زده کړې کوي وایي د سکالرشپونو د ترلاسه کولو په خاطر د نمرو فیصدي او نور ټولنیز فعالیتونه هم مهم بلل کیږي.
د دوی اکاډمیک بیکګراوند چې کیږي چې د دوی فیصدي څنګه ده، مثلا مکتب کې او د لیسانس په دوره کې د دوی فیصدي څنګه ده، او د دوی سوشل بیکګراوند یا سوشل اکټیویټي چې دا ډېر مهم دی. اکثریت هیوادونه دې ته ګوري چې یو محصل صحیح ده چې هغه لایق وي، هغه به ښې نمرې لري په پوهنتون کې، ولې دا په اجتماع کې څنګه دی، دا کوم فعالیتونه لري، نورې د ځوانو کوم خلاقیت کړی دی. نو ځوانان باید د یو فیصدۍ ته باید متوجه وي. د دې په څنګ کې باید دوی یعنی په اجتماعي بخش کې هم دوی باید فعالیتونه ولري.
ننګیالی اتل چې د امریکا په فول برایټ امتحان کې له کامیابۍ وروسته یې په یاد هیواد کې ماسټري وکړه او اوس د امریکا په ماساچوسټس پوهنتون کې دکترا کوي. د سکالرشپونو د ترلاسه کولو لپاره مهمه خبره د ځوانانو ټینګ عزم بولي.
ما څلور ځله وروسته د غینا د فول برایټ بورسونه تشید امریکای بورسونه دي څلور ځله ما سر په سر درخواستي ورکړم څلورم ځل زب کې کامیاب شوم. په لومړي ځل کې خو زه د انټرویو ته سټیج لاړم، هغه څنګه چې دوی د ما نه پوښتنه وکړه هغه د قناعت وړ نه و. په دوم کال زما په اپلیکیشن کې ستونزه وي او په دریم کال په ریکمنډیشنو کې زما ستونزه وي. خو په څلورم ځل بیا داسې سراغه شو چې زه پوخ ورته چمتوم چې په انټرویو کې څه پوښتنه کېږي، اپلیکیشن څنګه په درست شکل او څنګه درست ریکمنډیشن لیټرونه زرا واخلم له استادانو څخه. نو ځوانانو ته مې قاطع پیغام دادی چې شاید تاسو یو کال اپلای وکړئ پاتې راشئ، دوهم کال اپلای وکړئ پاتې راشئ، دریم کال اپلای وکړئ هم پاتې راشئ، په څلورم کې به کامیابیږئ، لاره درته پیدا کیږي. او ځکه نو اول شرط په دې کې قاطع اراده ده. نو کله چې انټرویو کې زه هغه د ماستری بورس ته ووتلم هغې ته مې ورته وویل چې اوس مې څلور ځله اپلای کړی، د شلو هم د هغې نه به مخکې ځو خو پرېږدم نه.
ننګیالی اتل وایي د سکالرشپونو د ترلاسه کولو په خاطر د غوښتنلیک یا اپلیکیشن لیټر په سم ډول لیکل ډیر مهم دي. د هغه په وینا ځوانان باید په خپلو غوښتنلیکونو کې د پوهنتونونو ادارو ته ثابته کړي چې دوی وړتیا لري او غواړي د مهمو کارونو د کولو په خاطر لوړې زده کړې وکړي.
دوه رقمه دي، خصوصا د امریکې د ماستری بورسو ته دوه رقمه هغه دوی غواړي چې یو سټډي ابجکټیوز ایسه دوی ورته وي او یو پرسونل سټیټمنټ. په پرسونل سټیټمنټ کې هغه دی یو کس هغه د ژوند او د هغوی د رهبریت قصه ده چې څنګه په ثابت شکل هغه ولیکلی شي. او زموږ و تاسو ملک خو چې د جنګو ځپلی دی، هر یو پکې فوق العاده قصې لري. هر ځوان داسې ځوانان شته همدا اوس په کلیو کې چې دوی خپله درس وایي، بیا په څنګ کې ځي نورو ته درسونه ورکوي، یا مثلا د سپورت یو هغه جوړ کړی دی، دوی ډیر ښه هغه لري. دا باید جوړ شي. دا بل چې دا سټډي ابجکټیوز ده، هغه خاص د هغه علمي اهداف دي، مسلکي اهداف دي چې تاسو ولې په دې برخه کې علاقه پیدا کړه. مثلا یو څوک غواړي د زلزلې په برخه کې زده کړې وکړي، د موږ او تاسو ملک هم د زلزلو په زون کې دی، زلزلې کېږي، دوی کولی شي د داسې تجربې نه هغه کې چې مثلا یو وخت کې زلزله شوې و تلفات ډېر و یا زلزلې متواترې دي، دولت هم څه نه شي کولای او موږ هم په دې نه پوهېږو په ډېرو مسایلو باندې. نو څنګه کولی شي دا دوی د علمي پلوه مسلکي پلوه دا موضوع ولولي؟ په دې کې کولی شي دوی هغه مضامین چې دوی لوستي مربوط دي خپلې تجربې سره یو ځای کړي او د هغه اداراتو سره چې زلزلو مربوط دي دوی کار کړی کنه. نو دا به کمیټې لپاره په دا ډیره په زړه پورې مسله وي.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي راډیو څخه اوري؟ دا چې ځوانان څه ډول کولای شي بهرني سکالرشپونه ترلاسه کړي، سکالرشپونه ته څه ډول غوښتنلیکونه ولیکل شي او د بهرنیو سکالرشپونو لپاره څه ډول امتحان اخیستل کیږي، په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد په افغانستان کې د چیوننګ یا د انګلستان د سکالرشپونو د بنسټ له مشر شاه ابراهیم سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اوریدو ته رابولم.
رحیم صاحب، ډیر ځوانان دي چې هغوی غواړي بهرني بورسونه یا سکالرشپونه ترلاسه کړي، خو که یو څوک غواړي دغه سکالرشپونه ترلاسه کړي کوم معیارونه باید ولري، کومې وړتیاوې ولري؟
هر بورسیه پروګرام خپل ځانګړې پروسې لري. مثلا که تاسو د چیوننګ پروګرام ته اپلای کوئ، ماسټري دپاره هغه تاسو نه دوه کاله تجربه غواړي، بعضې په برنامې دي چې هغه هېڅ تجربه نه غواړي، فرق کوي. خو هغه په عمومي ډول دا ده چې یو خو ستاسو باید دغه د فراغت نمرې ښې نمرې او یا اتیا سلنه وي. په دې کې هم بعضې بورسیه پروګرام په دې کې هم کم دسی سختی نه لري چې څومره باید چلنی. یوه اړتیا چې ټولو بورسونو کې مهمه ده هغه د انګریزي ژبې ده. تر ټولو مهمه ده چې تاسو انګریزي ژبې باندې برلاسي اوسئ. زه خپل اکثره ځوانانو نه پوښتنه کوم چې کله دوی د بورسیه پروګرامونو په اړه ما نه پوښتنه کوي، نو ما ورته وایم چې انګریزي څنګه ده، ما ته چې گزاره کوي. نو په گزاره حال انګریزي باندې بورسیه پروګرام نه ګټل کیږي. تاسو باید په ژبې باندې حاکم یاست، اقلا دومره وکولی شئ چې که تاسو امتحان ته ځئ او تاسو یو مقاله ولیکئ، تاسو یو دوه درې پاڼې یو مقاله ورته ولیکلی شئ، بل دا دی چې بعضې بیا معیارونه لږ ډېر سخت دي، مثلا تاسو نه ټوفل او آیلټس غواړي چې دا په نړیوال سټنډرډ باندې امتحانونه دي، خو دا اکثره د ماسټري پروګرامونو د پاره په لیسانس په برنامو کې بالخصوص هندوستان او پاکستان هیوادونو کې چې کوم بورسونه یې په هغه کې بیا ډېر داسې دوی خپله د انګریزي امتحان اخلي، خو ماسټري برنامې اکثرا په دې کې اړتیا هم دی چې تاسو ټوفل او آیلټس وي، خو په هغه کې هم استثناءات شته دي. بل اکثر هیوادونه په هغه ځوانانو باندې پانګه چونه کوي چې دوی دا وړتیا ولري چې په راتلونکي کې ښه رهبران شي. نو په دې برخه کې بیا اړینه ده چې هغه ځوانان چې په ټولنیزو چارو کې فعال وي، مثلا بعضي مدني حرکتونه دي، بعضي ټولنې دي، بعضي ټولنې کې خیر ښېګڼې کارونه دي، په دې کې چې هغه ځوانان بوختي دا په دې معنی چې دغه ځوان چې نن په دې ټولنه کې سره له دې چې ډېره دنیا نه درېدلې، ډېرې زده کړې نه دي کړې، خو ډېر فعال دي، نو په دې باندې پانګه چونه وشي کېدای شي دا لا زیات فعال شي.
غوښتنلیکونه هم مهم وي د بورسونو لپاره. کومې مهمې خبرې دي چې کله یو غوښتنلیک لیکل کېږي هغه ته پام وشي؟
مهمه دا ده چې تاسو د پوښتنې په محتوا باندې په هدف باندې ځان پوه کی. مثلا که تاسو نه دا پوښتل کیږي چې دراتونکو په اړه تاسو څه پلان لرئ، نو اکثر غوښتنلیکونه چې ردیږي په دغه پوښتنې کې ردیږي چې دوی ورته اجازه غواړم راتلونکي کې موین یا وزیر شمه. که صحیح ده موین وزیر شي به دا خبره نه ده، لوی فکر ده. صحیح ده، څنګه دا د څنګه جواب دوی نشي ویلی. اول قدم کې هغه مسلک چې تاسو انتخاب کړی، هغه برنامه چې تاسو انتخاب کړی، هغه نه تاسو خبر اوسئ. نو مهمه دا ده چې تاسو مشخص لستونکو ته دا وښایئ چې تاسو واقعا تحقیق کړی ده، او که چېرې واقعا زه دغه زده کړې وکړم، زه کولی شم په افغانستان کې په دغه وزارتونو په دغه ریاستونو دغه ستونزو په برخه کې زه کار کولی شم. نو مهمه دا ده چې کله تاسو کوم سکالرشپ ته ځان برابروي، سکالرشپ د رسیدونه مخکې تاسو باید دا معلومه چې په کومه برخه کې زده کړې کول غواړي، کوم مضامین غواړي چې تاسو زده کړئ، په کوم شکل باندې زده کړئ، راتلونکي کې څه پلانونه لرئ، تر څو کله چې دا واخره ورسیږي نو په یوه شپه کې دا پلان بیا نه جوړیږي. نو مهمه ده چې مخکې د مخکې نه باید تاسو په ذهن کې دا موضوع واضح وي.
د امتحان د ډول په اړه غږیږو، امتحان څه ډول وي؟ یعنی داسې لنډ ځوابونه غواړي، څلور ځواب سوال نه وي، که نه هغوی ډېر تمرکز په دې کوي چې تاسو خپل تحلیل وکړئ؟
فرق کوي. اول قدم کې تاسو نه غوښتنلیکونه غواړي، نو د غوښتنلیکونو خپل نمرې وي. نو کله چې تاسو په دغه معیار باندې پوره شي، دا په دې معنی چې سمو په غوښتنلیکونو کې تاسو نه غوښتي وي، د هغې پوښتنې څه نه څه تاسو په صحیح شکل باندې ورکړي. هغه نه وروسته بیا د انګریزي امتحان، د انګریزي امتحان که تاسو نه ټوفل او آیلټس اخلي، خو معیاري امتحانونه د هغه دپاره کولی شئ تاسو بازار کې کتابونه واخلئ، پریکټس وکړئ، ځان ورته آماده کړئ، خپل وخت سره ځان ورته تیار کړئ. په دې کې څلور ځواب سوالونه دي، د ګرامر په اړه وي، په دې کې د لیکلو یوه برخه چې تاسو موضوع درکړئ، تاسو هغه لنډ موضوع باندې په ورک ټاکل شوی وخت کې لیکل وکړئ. مثلا تاسو وایئ چې تاسو 200 تورو کې یا لغاتو کې تاسو یو مضمون لیکئ د افغانستان او هندوستان د اړیکو په اړه، نو تاسو باید وکولئ شئ دغه موضوع تحلیل کړئ، خپل مضمون شروع کړئ، ختم کړئ، او هغه ټولې پوښتنې چې دوی تاسو نه کړي دغه تاسو پکې جواب کړئ. بعضې جملې چې مثلا تاسو ته ګډوډي کړي، تاسو وایئ چې دغه جملې بیرته په ترتیب کې جوړ کړئ، او داسې جملې جوړ کړئ چې مفهوم ولري. نو فرق کې امتحانونه خو د شا چې انګریزي زدی ټول امتحانونه تقریبا یو رقم دی، هغوی دپاره مشکل نشته.
درنو اوریدونکو، د تاندې څنګ د خبرونه هم پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
تم چلا شور ڈگستا بند دا اے ہائستا بند دا شپے تپنا اڑ ماش پچو پا ہل چوپا دا زما بند دا لو رسے تختم چلا شور ڈگستا بند دا اے ہائستا بند دا شپے تپنا اڑ ماش پچو پا ہل چوپا دا زما بند دا دغه تخت کې شاید د مینې قتل شوه په دغه تخت کې شاید د مینې قتل شوه په دغه تخت کې اوس هم د زړه درزا غوندې دا د زړه درزا غوندې دا شپې ته پناوړه ماش په چوپه الله چوپه دا زمان دا چلا شور ڈکستا بند دا آئے ہائستا بند دا شپے تپنا اڑماش پچھو پا اللہ چھپا دا زمان دا اشنا بند دا ہائے اشنا بند دا شپیتا پنا اوڑا ماش پا چپا اللہ چپا دا زمان بند دا لورا زیتا ختم چلا شورا ڈکستا بند دا ہائے ہائے زپکی وینم تا کرد